ځکه ځای ورته نه لري. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم. د ځوان فکر اونې ځ خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د تیرې شنبې پورس په کابل کې د دشتي بچي په سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز ته څیرمه برید وسو چې په دغه برید کې 40 کسان ووژل سول او 50 نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 کال وړاندې د 13مې امنیتي حوزې اړوند د دشتي بچي په سیمه کې د موعد ښوونیز مرکز باندې انتحاري حمله وشوه چې 40 کسان پکې ووژل سول او 40 نور ټپیان سول. له دې سره په خوا کې په ځینو ولایتونو کې د یو شمیر ښوونځي ودانۍ ونړول سول، خو هیچا هم مسؤلیت په غاړه ونه اخیست. په دغه خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه کې په همدې بحث کوو چې ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو د حملې په څه هدف ترسره کیږي، ولې کیږي داسې کړی، داسې ویل کیږي چې ځینې کړی شته چې د افغان ماشومان له زده کړو بې برخې سي. په دغه بحث کې راسره خونکی لطف الله ستانکزای په استرالیا کې میش او په افغانستان کې ښوونیز فعال ماهر مومن میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999 40 40 همدارنګه بله شمیره هم ده 0982 225 55. کولی شئ تاسو برنامې ته زنګ ووهئ، موږ سره خپلې ستونزې شریک کړئ. لومړی پښتنه لستانګزی صاحب نه پیل. لستانګزی صاحب، په ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو بریدونه زیات سوي دي، تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
مننه. زه خو په سر کې د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته، همداراز افغان صاحب تاسو ته او زموږ ټولو افغان ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او بیا هم تاسو نه ډېرې زیاته مننه کوو چې دغه خبرونه د افغانستان د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې جوړ کړی. تاسو نه مننه کوم. مخکې دنه چې تاسو د پښتنې جواب تراسم، تر ټولو اساسي او مهمه خبر دا ده چې په افغانستان کې د ښوونکو لپاره هغه حق او حقوق چې کوم دي، هغه چې په نورې نړۍ کې ورکول کیږي، په افغانستان کې متاسفانه نشته. او بل اساسي خبر کې دا شی ده چې د ستونزو په اړه که زه تاسو ته وګورم، ډېر زیات مسایل دي. مشخصا راځم تاسو د پښتنې په اړه باندې تاسو فکر وکړئ، ښوونکي او یا هم زده کوونکي یو بې طرفه خلک دي چې هغه هیڅ نو مخالفینو سره، همدارس د حکومت سره په نظامی چارو کې هیڅ نو اړیکه نه لري. او دغه څو څلوي کلو جګړو نه راپدی خو باندې اکثره خونکي او زکونکي متضرر شوي دي. تاسو وخت نه وخت په دې خپل هم راپورونه لري په اکثره سیمو کې حکومتي چارواکو او یا هم د دولت وسلوال مخالفین خونکي د جنگ سنگر ګرځي او لږ ځای نه په یو بل باندې داجی کوي. هغه هم هلته حمله کیږي په ودی کې اکثره تکوونکي او یا هم خونکي متضرر کیږي، چې واقعا دا ډیره خوشنونکي ده. او هغه د اروپوهنی استادان هم په دې نظر باندې دي، هر هغه سیمه کې چې هلته جګړه وي، هر هغه سیمه کې چې هلته تعلیمي مرکزونو ته نږدې د داسې انفجارات صورت نیسي، هغه د خونکو او د زدهکوونکو په روحیه باندې بده اغیزه کوي. واقعا دغه نه ټول افغانان ضروري کی او خون کی په مشخصا ست تدریس په برخه کې هر ورځ خپل زده کوونکو سره کوشش کوي، زحمتونه باسي. دا یو ډیر اساسي ستونزه ده او لدینه ټول افغانان ضروري.
ماهر مومن صاحب، په داس حال کې چې هیڅ کوم وسلوال ډله د دغه بریدونو مسولیت نه مني، تاسو له نظر ده چا کار ده او په څه هدف تر سره کوي؟
تر ټولو لومړی خو ښاغلی افغان تاسو ته، جناب
مومن صاحب غږ مې اوري؟
تر ټولو خو اول غواړم تاسو ته، ښاغلی افغان، جناب استاد ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دلته که خلک مسؤلیت نه اخلي، د دې تر شا کېدای شي چې زیات خبرې پټې وي، مګر زما په اند باندې د افغانستان دښمنان، د علم دښمنان، د دې دښمنان چې افغان بچیان نه غواړي تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي او د دغو بدبختیانو نه راووځي، دا افغان ولس ته ټول ښکاره دي. که دوی مسئولیت واخلی که وانخلی از ما پا اند هر یو افغان پا دی بانی پویگی چه ده چه ده ده تر سا ده چالا سونه دی
بله درنو اوریدونکو تاسو هم کولای سئ موږ سره په برنامه کې برخه واخلئ. زموږ د خبرونې د ټلیفون شمیرې د 0995 بله شمېره هم د 0825 کولای سئ تاسې له خپلې سیمې نه د پوهنې په برخه کې همدارنګه د ښوونیزو مرکزونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې له موږ سره خپل اندېښنې شریکې کړي. ستانکزاد صاحب، د ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو ادارې د امنیت لپاره څه تدابیر نیول سوي دي؟ په دې برخه کې حکومت تاسو سره څه پروګرامونه شریک کړي دي؟ دوی څه پروګرامونه لري؟
د افغانستان د پوهنې وزارت په خپل چوکاټ کې د مسؤلیت په نوم باندې ریاست او امیرتونه لري او د هغوی دنده وجیبه دا ده چې په ښوونځیو کې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې د یو ښې فضا برابرولو په خاطر باندې هلته کار وشي. د دې تر څنګ موږ خپله په داخل کې هغه داخلي انضباط یا د سرندوی کمیټې لرو چې هغه وخت نا وخت د دې مسؤلیت لري چې په مکاتبو کې د دغسې مواردو په وخت کې د نظم برابرولو لپاره کار وکړي. خو اساسي او مهمه خبر دا ده، زما په فکر سره د افغانستان حکومت په لویه کې کابینه او ارګ همداراز د پوهنې وزارت دی دفاره چې ښوونځي متضرره نه شي، ښوونکي متضرره نه شي، زده کوونکي متضرره نه شي، دوی باید داسې یو ملي پروګرامونه باندې کار وکړي تر څو خلکو ته دا قناعت ورکول شي چې دوی اولادونه او یا هم ښوونکي دا قناعت وکړي چې دوی په تعلیمي مراکزو کې واقعا دوی مسؤونه دي، دوی ژوند مسؤونه ده. تاسو ته یو څه په ډاګه وایم، ستاسو د رسنۍ د طریقه د افغانستان ټول او وګړي زما اواز اوري کېدی شي، اکثره ښوونکي او زده کوونکي زما سره موافق اوسېږي. هغه دا چې په لرو پرتو سیمو کې په اکثره ځایو کې داسې ځایو کې ښوونځي موجود دي چې هلته امنیت بیخي نه شتون لري. حتی موږ د خپل د لوګر ولایت یم، په لوګر ولایت کې په لرو پرتو سیمو کې موږ داسې ښوونځي لرو چې هلته هره ورځ ښوونځي د تدریس په وخت کې انفجارات صورت نیسي، هلته هره ورځ یو زده کوونکی زخمي وي یا شهید وي، او یا هم یو ښوونکی شهید وي یا هم زخمي وي. حتی په ځینې مواردو کې کله وخت هلته جنګ او جګړه وي، د امنیتي ځواکونو له خوا نه کله وخت زده کوونکي نیول کېږي او یا هم ښوونکي نیول کېږي. نو دوی یو آرامه فضا، یو آرامه ذهنیت نه لري. زما په فکر سره د تدریس په کیفیت باندې مستقیما دا اغېز لري او دا ډېره بده اغېزه لري. زمونږ غوښتنه ستاسو د رسنیو له طریقه د افغانستان کې چې هغه څوک چې په جنګ او جګړو کې سره دخیل دي من حیث یو ښوونکي، زمونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید کوشش په دې باندې وکړي چې تعلیمي مراکزونه لرې واوسېږي، ځکه هلته که د دولت مخالف ته او که موافق ده، د هغوی اولادونه اولسي وګړي ښوونکي چې هغه څوک دي چې هغوی د ټولنې ته روښنايي ورکوي، دوی هلته تعلیم کوي او خپلو زده کوونکو ته زده کړه ورکوي. اساسي او مهمه خبره دا ده، زما په فکر سره د حل لارې هم همدا شی ده چې قومي مشران، علما، مدني ټولنې، رسنۍ او حکومت په ګډه سره د مکاتبو یا بیا هم د تعلیمي مراکزو د مسؤلیت په خاطر باندې په داسې یو ملي پلان باندې کار وکړي چې د هغه پر اساس باندې وکړای شو چې هم موږ ښوونکي او زده کوونکي ته د دولت مخالف او موافق ته ټولو ته دا قناعت ورکړو چې دوی څنګه وکولای شو چې خپل تعلیمي مراکز مسؤونه وساتو. نو د دې پلان په سرته رسولو کې انشاءالله کوای شو چې دا ستونزې راکم کړو. دغه تر
څنګ ستانځه په بخښنې سره، تاسو خو د ښوونکو د زده کوونکو له والدینو سره ډېر په نږدې په تماس کې، دوی په دې اړه څومره اندېښنه دي او اندېښمن دي او په دې برخه کې دوی څه کولای شي؟
تاسو فکر کوئ په افغانستان کې د کلنې جګړې نه راپدې خوا باندې هیڅوک ځان مسؤول نه ګڼي، خصوصا زده کوونکي او ښوونکي چې په اکثریت توګه په لرو پرتو سیمو کې د یو ولسي ټولنې په حیث باندې دوی همیشه راڅرګندېږي او دوی تعلیمي مراکزو ته ځي. هر ورځ تاسو ته په ډاګه ویلی سم کېدی چې اکثره اوریدونکي چې په کورنۍ کې ستاسو دا خبرونه اوري زما سره موافق اوسېږي چې په اکثرو کورنیو کې خپل اولادونه څوک تعلیمي مراکزو ته لیږي او یا هم ښوونکي چې دندو ته ځي، حتی په دې باندې ځان مطمئن نه ګڼي چې آیا بېرته به ژوندی راشي او که برانه شي، او دوی ته به په لارې او تعلیمي مرکز کې څه پېښېږي. هغه د تعلیمي مرکز فضا داسې ورته جوړه شوې ده چې هلته اکثره ښوونکي او زده کوونکي د آرامش احساس نه کوي. د تدریس د اصول لنیګانه هم هغه منطقو کې الټ ذهني ارامتیا نه وی چې الټ د تدریس لپاره فزانې برابر هغه موهید او ماحول مسؤل نه وی حالت صحیح تدریس نه شي تاسو فکر کوئ چې د څو لسیز مرافدي خو په اکثر ولسونه د دې شکایت کوي چې د درس کیفیت خراب شوی ده ما فکر سره همدغه جنگ او جګړې او دغه تعلیمي مراکز باندې حمله هم په ذهنیت باندې مستقیم تاثیر لري او په اکثر سیمو کې سبب دي ګرځېدلې چې هلته زده کوونکي او ښوونکي په صحیح توګه تدریس نه کوي شي
مننه استانیزای صاحب تاسو تر ازو ماهر مومند تاسو د ښوونې په برخه کې فعال یاست او تر اوسه په دې برخه کې کوم کارونه کړی دي
منګه خغلای افغان د افغانستان په لاسو ولایتونو کې ګرځند کتابتونونه د هدیه فاونډیشن د چتر لاندې چې مسکا ګرځند کتابتونونه ورته وایو ایجاد کړی دي دغه په زرنج باندې سیار کتابتونونه دي چې په کلو باندو کې ګرځي یو مخصوصه نغمه موږ ته جناب غفور لیوال لیکلې ده او هارون بچا او نورو تکړه موسیقی کارانو موږ ته جوړ کړی ده چې دا خپروي او ماشومان په کورونو کې اوري راوځي ورته موږ ورته په وړیا شکل باندې کتابونه ورکوو او بیا دوه هفته دوه اونۍ وروسته بیرته راګرځو او هغه پخواني کتابونه ته ناخلو نوي ورکوو د دې موخه دا ده چې موږ په افغانو کوچنیانو کې د لوست فرهنګ او دود شدای دا مروج کړو ځکه د مکتب کتابونه لکه څنګه چې جناب ستانګزی صاحب ورسره ستانګزی ویلې په افغانستان کې زیات ښوونځي موجود دي په لور پراتو سیمو کې موجود دي دا خو ډېر زیات مهم دي خو د مکتب کتابونو سره سره نور کتابونه او په دې باندې مروج کېدل چې دا ماشومان ولولي دا ډېره زیات مهمه ده چون بیا پاینده کې دوی ته د لا لوست زمينه برابروي او ذهن یې واضحي فراخيږي پاینده کې زیات مطالعه کولای شي چې د دنیا د حالت نه خبر شي او د دغه بدبختۍ چې اوس موږ بدبختانه په افغانستان کې لرو چې جنگ دی او یو زیات قشر خلک خپل افغانان په دغه جنگ کې نه تنها د صحیح دی بلکې د جنگ قربانیان هم دي یو دلیل دا دی چې موږ په غټه کچه باندې یو نسل د دې قرباني شو چې موږ درس او تعلیم او کتاب ته لاسرسی نه لرلو
رزیات مننه مومن صاحب استانګزای صاحب کدره تو چې د مخکې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې د ستونزې د حل لپاره دولت څه کولای شي خوونکې څه کولای شي د زده کوونکو والدین څه کولای شي که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه خو د بنسټیز د ستونزې د بنسټیز حل لپاره څه کول پکار دی او څه کېدای شي
مننه تاسو فکر کوئ په افغانستان کې هر غوښتور چې په افغانستان کې وسیږي کاغه خون کوي دا کز د کون کوي دا او نو د افغانستان وګړي د ټولو هيله ورمان دا چې دلته به سول راشي زه تاسو ته په ډاګه ویل سم او اوریدونکو زما سره موافق دي کدي چې مومن صاحب هم زما سره موافق وو چې هغه دا چې جنگ او جګړې دغه نه خپل مونږ ته راوړي هر هغه هیواد چې چلته سول وي الته امن وي الته تعلیمي مراکز هم مسؤل وي په هغه هیواد کې چې هغه ته همیشه جګړه وی همیشه الته د جنگونو او ناخوالو خبري وی دا 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 د پټالیم مراکز باندې مستقیما اغیز لري زه یو څه تاسو ته وایم غواړم چې زکونکې یا خونکې نه دا چې پټالیم مراکز کې بلکې دوی چې په کوم کلو او باندو او منطقو او لسوالو کې وسی کې حالت هم مسؤل نه دي زما فکر سره د تدریس هغه متخصصین هم دا وایي چې کوم ځکه چې په تعلیمي مراکز کې کېږي د موږ ځکه تعقیب به په کور کې په کلي کې او باندو کې وي تاسو ته به ستاره معلومات شي موږ په کلي او باندو کې تر اوسه جګړه روانه ده الته سولې زفازا نشته د ځکهون کې د تدریس د مطالعې لپاره الته زمينه سازینه ده سوي د خون کې د لپاره چې پرامادګي ونيستي الته زمينه سازینه ده سوي همدغه جګړه د چې بده اغیزې کړي زما په فکر سره موږ د یو افغان وګړي په صفت باندې یو مسلمان وګړي په صفت باندې دا دند جوړیږي چې موږ کوشش وکړو چې په دې ملک کې سوله راشي من خپل متعلم ته خپل محصل ته خپل خون کې تداسي او نظریه ورکو چې دغه ناخوالې چې اوس په تعلیمي مراکزو کې حتی موږ مسؤوله نه یو. د دې اساسي خبر په دې کې ده چې موږ په وطن کې جګړه روانه ده. زما فکر سره په هر هغه هیواد کې چې هلته جګړه وي هلته به دغه ناخوالې وي. د حل لارې په اوسنیو حالاتو کې دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ډېر کم معاش باندې د افغانستان ښوونکي په ډېر کم اقتصادي وضعیت کې په ډېر بد وضعیت کې په دغه جګړې حالت کې بیا هم قرباني ورکوي مراکزو ته راځي. حتی په جګړې حالت کې هم اکثره زده کوونکي او ښوونکي کوشش کوي چې تعلیمي مرکز ته راشي او هلته زده کړي وکړي او هلته د تعلیم لپاره زمینه سازي وکړي. همدغه مبارزه یو د حل لار ده. د افغانستان ټول خلک د سولې لپاره باید کار وکړي، مبارزه باید وکړي، دوی باید نهایي
کوشش وکړي. ډېره زیاته مننه. اوس یو لنډه دمه اخلو، وروسته اوریدونکي راخلو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
بلې اوریدونکي په لاین کې دي. بلې سلام علیکم.
سلامونه ته مواليد سلام ایم تا او ښاغلی میلمنو او ټول ګلن اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه ته جوړه جوړه روغ به.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زینب پښتنم څه ده؟
مننه. ژوندي اوسې عرفات په کل کندهار ولایت نه اړیکه نیولې ده. یو خپل یو موضوع ته هم اشاره کوم او یو څو پوښتنې هم لرم که تاسو اجازه وي.
خو د موضوع اړوند یې باید پوپال صاحب محترم
مهرباني ولنه. نو زه دا وایم که چیرې موږ تاسو وګورو د پوهنې سلسله په افغانستان کې د تعلیم کچه ډېره زیاته کمه ده. په زیاترو منچکو کې که څه هم امن دی چې هغه زما خپله منچکه ده، زه په خبر یم، زه الفه لرم، اما ښوونکي و مکتب ته حاضري دي، شاګردان و مکتب ته حاضري دي، مګر اما د خطر یا د خطر ګواښوم ورته نسته، یا وژل و هلته مین و جنګ و جګړه هم نسته. مګر بیا هم ښوونکي دلته په دغه زیاتره مکاتبو کې تدریس سم نه کوي، پر وخت هغه سیم ته نه حاضریږي، هغه شاګردان په سمه روزنه نه امر کوي او نه خپله سمه تدریس ورته کوي. د دې لامل هم یو داسې لامل کېدای شي چې هغه در جنګ به تر دی، ځکه که چیرې موږ څه په یو امن منطقه کې سره راټول کړي شاګردان مکتب لاکو خو بیا به هم د ګواښ سره نه مخامخ ده. زیاتره اسلامي فعاله ډلې چې دي دا په دغه سره بد جوړوي چې باید چې ښځه او نر یو ځای تعلیم ونه کړي، که څه هم جلا
پوپل صاحب تانه زه یو پوښتنه کوم. تاسو خو د والدینو شوراګانې لرئ په کور او کلي کې، هلته له ښوونځیو سره په تماس کې دي. تاسو لامل پوښتلی د ولې ښوونکي ښوونځي ته نه ازادیږي، ولې درس نه ورکوي، او دوی درته څه ویلي دي؟
نه خو زه خپله د یو ښوونکي په حیث یم، خپله دغه شکایت په دې پورته کوم چې هلته داسې ښوونکي زه وینم چې امیر یا دغه لیسې یا دغه متوسطې یا د منځنۍ سطحې دغه خو امیر چې دي خپله په دې کلاس لري چې دا ښوونکي نه امر کوي چې ته ورسه سن ته شاګردان چې راغلي دي درس په سمت ورته تشریح کوي. یا مثالا په مکتب کې د والد تشویق شوي دي، مکتب ته شاګردان ورسول شوي دي، یا موږ څه په اصطلاح سکوت موږ ورته توضیح کړي دي تر څو شاګردان را جلب جذب کړو.
پوپل صاحب تاسو ښوونکي یاست، هلته د تاسو په سیمه کې خو زده کوونکو ته کوم خطر نه ده متوجه؟ یعنی ښوونځي خو هلته نه سوځول کیږي؟
نه نه، دلته د ښوونځي په اړوند کې هیڅ خطر نشته، نه شاګردانو ته نه ښوونکو ته. دغه یو لامل د دې لامل ګرځي لکه په منځکه کې چې ښوونځي ګرځري، مثالا شاګردان مکتب ته حاضریږي او تازه نه حاضریږي، او د تدریس لارې چارې غیر منظمه دي، باید چې دغه منظمه کړي. د پوهنې رئیس باید
پوره نه. پوپل صاحب پوپل صاحب ډیره زیاته مننه چې بر پروګرام تم زنګ وایي په دوه منیمایي کې د پوهنې وزارت ویان در اخلو هغې سره به د تاسې همدغه ستونزې مطرح کړو. مستانگزای صاحب تاسو خو استادان یاستئ، دغه پوپل صاحب خپله یو استاد و په کندهار کې دوی شکایت وکړو هلته درسونه نسته. رښتیا هم داسې دي په ښوونځیو کې درسونه نسته، استادان درسونه نه ورکوي؟
مننه اپن صاحب، عرفات پوپل صاحب ته سلامونه وایم. زما په فکر سره په ټولو اداراتو کې یو څه پدی ناخوالې کېدای شي موجود وي. د افغانستان ښوونکي هغه مبارز ښوونکي دي چې واقعا په ډېر کم معاش باندې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خپلو بچو یا اولادونو لپاره خدمات عرضه کوي. ما په فکر سره په سلو کې 2% یا 3% داسې خلک پیدا کیږي چې د هغوی هغه اسلامي او وطني احساس مړ وي او د دې وطن د ولس د وګړو په اړه ښه نظریه نه لري، هغوی کېدای شي داسې یو عمل سرته ورسوي. خو اکثریت تقریبا ورته ویلی سم تر 8-9% ښوونکي د افغانستان هغه ښوونکي دي چې واقعا په ډېر کم معاش باندې خدمات عرضه کوي. هغه سیمو کې چې هلته ښوونکي تعلیمي مراکزو ته ځي اولته تدریس نه کوي. تاسو فکر کوئ زموږ پخوانی او لرغونی دود ده چې کله به په منطقه کې ملا امام د مسجد قومي مشر سپینګیري او یا هم مدني فعالان موجود وو، هغوی به وخت نا وخت د خپلې سیمې یا د کلي او د منطقې د ښوونځیو نه باید څارنه کوله.
مننه ستانګزی صاحب. یو بله شمېره راخلو بیا وروسته بحث ته راسو. بل السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهربانی، څوک له کوم ځای؟
افغان صاحب خپلواکم د هرات.
مهربانی، برنامه خود لسره اوریدل ځوان فکر خبرونه ده، په دې باندې بحث کوو چې څنګه د ښوونځیو امنیت ټینګ سي، همدارنګه هغه ستونزې یا ګواښونه چې ښوونیزو مرکزونو ته متوجه دي څنګه راکام کړو. پوښتنه کولای سي وکیل درنو میلمنونه؟
بله، ما سوال دی د درنو میلمنو څخه، خو ښوونکی یاد کړي او څنګه د مکتبو باره کې امنیت ونه
خیر. دا بل بحث اوس واځي موږ
هغه مکتب باره کې بحث لازم افغان.
مهرباني.
روزګان طرف روزګان کې وګوره، داود په وخت کې ولایت اشرفونه وخت کله یو څه جوړ کړي
دغه خپلواک صاحب. دغه ستونزې په ټول افغانستان کې دغه ستونزې دي، یوازې تاسې په سیمه کې د ښوونځي
څومره سوال مې دا دی چې روزګان په مرکز کې مکتب وګوره،
یعنی تاسو په سیمه کې هلته ښوونځی بیخي شته نه، هلته بیخي ودانۍ نشته، شاګردان مکتب ته نه ځي؟
روزګان کې دي، ټول دا یو قوم دی، ټول نورځي ولځي دا پوکلځي دی.
بله،
بله
خپلواک صاحب، تا سوال موږ واخیست له میلمنو سره به مطرح کو، یو بل شمیره راخلو. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
بله جناب افغان صاحب، تاسو ته ازادي راډیو ټول اردن په تاسو قدر من منو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
نسخه مې درنه خبرې کوم.
نوم دې څه ده؟
محمد مدنی.
نظامی صاحب، برنامه به د اورېدلې خپرونه به د اورېدلې د تعلیم په اړه باندې، تاسو په سیمه کې د تعلیم وضعیت څنګه ده؟ هلته ستونزې ګواښونه متوجه دي ښوونځیو ته، تعلیمي مرکزونو ته؟
جناب افغان صاحب، که څه هم په افغانستان کې بدبختانه دغه ستونزه چې دي دا نشمېله ستونزه ده، نورستان هم د افغانستان یوه برخه ده، دلته هم داسې بعضې مشکلاتونه شته دي، ولې خوشبختانه نسبت د نورو لکه داسې امنیتي تهدید موږ په ښوونځیو کې جدي داسې امنیتي ستونزه نه لرو، او نه طالبانو طرفه کوم ستونزه لرو او نه دغه نورو کوم داسې مزاحمتونه تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلي. او بل دغه درسي کیفیت چې دی په نورستان کښې متاسفانه دا ډېر ضعیف، دلته مسلکي معلمان نشته دي. او بل چې دي په ښوونځیو کښې کتابونه پر وخت نه رارسېږي. همدارنګه دغه کوم استاد تاسو بهتر معلوم ده، لکه ستاسو دغه درون مېلمه چې اشاره وکړل، په ډېرو سختو شرایطو کښې په کمو امکاناتو کښې یعنې دغه هغه لږ ماک سره دی چې دوی خپل هغه هېوادوالو ته هغه زده کړې خدمات وړاندې کوي. او دا بسنه نه کوي که معرف چارواکو نه دا هیله ده چې دا دغه معلمانو سره چې ولسمشر کوم مرسته کوم هغه ژمنه کړې د انتخاباتو په جریان کښې دا عملي کړي او د دوی دغه
مننه نظامی صاحب. نظامی صاحب مننه.
او بل دغه اخرنی سوال ده،
مهرباني،
یو سوال لرم. هغه سوال په دې دغه باندې ده چې موږ اوس دغه معارف وزارت چارواکو دغه مکتوب صادر کړی ده چې دغه امتحان چې دی د قوس پنځلسم کښې به دغه امتحان شروع کېږي. او په نورستان تاسو ته بهتره معلوم ده افغان صاحب، موږ خو دلته پخپله په محل کښې اوسېږي، یعنې د اقرب په څلورم تاریخ باندې دلته چې دي واوره ورېدلي ده، یخني ډېر زیات ده، او دغه د بخاري او د لرقانات هم نشته دي د یخنۍ په مقابل کښې خلکو ته څه یعنې د سهولت برابر شي.
مننه نظامی صاحب، دا به خبره موږ د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو. ماهر مومن صاحب، تاسې تازه د استرالیا د بشر حقونو عضویت ترلاسه کړی ده، که در راته ووایئ چې د بشري حقونو له نگاه نه دغه د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو سوځول یا امنیتي ګواښ ورته متوجه کول څومره له بشر حقونو نه سرغړونه ده؟
دا خو په غټه کچه د بشر د حقوقو نه سرغړونه ده چې کله خلک د دې معنی کېږي چې ماشومان هغه اساسي بشري حق چې د دوی دی چې هغه د زده کړه او تعلیم دی چې د هغې څخه یې محروموي. تاسو مخکې هغه بحث چې و هغې مورد کښې هم زه غواړم دوه خبرې په چټک شکل باندې ووایم. یو دا ده چې ګورې په افغانستان کښې چې دغه جنګ او بدبختي روانه ده، دا زما په اند باندې اورېدونکي دا راسره مني چې په دې کښې افغانان په جنګ کښې دخیل دي. دا هم صحیح ده چې بهرني وګړي شته دي، د نورو مملکتونو د همسایه مملکتونو نه راغلي دي او زموږ وطن ورانوي، خو حقیقت همدا هم دی چې افغانان هم په دغې جګړې کې برخه اخلي. نو که موږ وغواړو چې د مکتبونو امنیت ټینګ شي، ډېره زیاته مهمه ده چې په مکتبونو کې شاګردانو ته دغه زده کړه ورکړو چې دوی کله په خپلې سیمې کې داسې شیان ویني چې هغه د دوی درس ته، د دوی ښوونځي ته، د دوی تعلیم ته خطر پېښوي، چې هغه په مکتب کښې له معلومانو سره شریک کړي یا په کور کښې له والدینو سره شریک کړي، او شاګردان او والدین دواړه یو ځای د امنیتي ارګانونو سره همکار اوسېږي او د هغو شیانو راپور ورکړي کوم یو چې دوی ویني چې د دوی درس او تعلیم ته تهدید وړاندې کوي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې بدبختانه په بعضې سیمو کښې کېدای شي چې زموږ ښوونځي چې راسوځول کېږي، زموږ ماشومان نه پرېږدي چې درس ووایو، تعلیم وکړو. نو دلته دغه خبره هم مطرح کول غواړم چې یو خو رسمي زده کړې دي چې د معلمانو محترمو لخوا په مکتبونو کښې ماشومانو ته ورکول کېږي، بله خبره غیر رسمي زده کړې دي چې هغه خلک کولی شي د کتاب له لارې ماشومان ته کتابونه ورسوي او هغوی په لوست باندې مصروف وساتي. ځکه هدف د رسمي زده کړو او د غیر رسمي زده کړو او موخه دا ده چې تعلیم پراخ شي، د لوست کچه اوچته شي، او کله چې یو ماشوم وکولی شي چې لیک او لوست وکړي، بیا هغه دغه نوې نړۍ ته چې هغه د کتابونو نړۍ ده داخليږي او داغيله طريقه د معلومات را اخلي او ذهن فراخيږي او بیا په آینده کې کله چې یو زمنګ د ګاونډي مملکتونو نه خلک پر ترازي او د بیا غواړي چې وګماري جنگ ته بیا د ورته ناوي کله چې د ته بیا د معلومات ورکول کی چې په اسلام کې داسې دي چې پانه وژنه نو د اسلام نه خبر وي د واقعي اسلام نه خبر وي د ورته چې نه داسې دته نه ده او کومنګ داسې به تعلیم پاتې شو او منګ نه رسمي ځکه ولرو او نه هم غیر رسمي ځکه ولرو نو بیا زمنګ نه از موږ د کلو الکانونه از موږ د وطنوالو نه گاونډیان استفاده کوي او از موږ د مکتبونو د ورانولو په بخش کې تر نه کار اخلي.
محمد صاحب د موږ غاوري
بله اورم تاسو اورئ ما
غوښتونکو ماهر مومن لموږ سره له استرالیا نه د ټلیفون په لیکو کېدای سي ته تخنیکی ستونزه رامنځته شوي بیا هم په هر صورت باندې موږ کولی شو هغه بیا ځان سره راواخلو. اوس را سره د پوهنې وزارت ویاند نوریا نهزاد د ټلیفون په لیکه کې ده. نهزاد صاحب برنامې ته بخیر راغلی.
سلام به شما. سلام به شما
زنده باشین. ډیر زیات مننه نوریا جان. مخکې زیات ټلیفونونه راغله تاسو سره نوې و چې د هغو چې کوم کسانو چې موږ سره په دې اړه باندې ټلیفوني اړیکې نیولې دي ځینې سوالونه یې مطرح کول. ځینو کسانو موږ سره ټلیفوني اړیکو کې وویل چې په افغانستان کې د ښوونې کیفیت ډیر ټیټ ده، حتی په لرو پرتو سیمو کې هلته خونځی نشته، که خونځی هم یې هلته درس نه ورکول کیږي، استادان درس ته نه راځي، نه حاضریږي. په دې اړه باندې که تاسو د پوهنې وزارت په استازیتوب باندې ځواب ورکړئ مهرباني.
بسیار تشکر. بله، ما مشکل به کمبود مکتب را میپذیریم. فعلا هم بیش از 40% مکاتب تعمیر نداره و ما این را بارها صحبت کردیم. در قسمت تعمیر مکاتب که یک بود پرسش برمیگرده، باید بگویم که فعلا بیش از 350 مکتب را ما تسلیم شدیم از طرف وزارت محترم انکشاف دهات و از طرف وزارت محترم تصدی محترم خانه‌سازی که تعداد فیصدی مکاتب ما را 3% کمتر از 3% پایین تر میاره.
بله.
این هم یک دستاورد میتونه باشه و خوب است که من این را از طریق برنامه شما هم عرض بکنم به هموطنان اطلاع را برسانم. پروسه ساختساز انشاءالله جریان داره و تعداد بیش از 100 مکتبی که در فاز اول برنامه اقرا قرار بود از طرف وزارت محترم انکشاف دهات ساخته شد و اونا هم انشاءالله به مرحله اکمال میرسه و به پای اکمال رسید. فاز دوم پروژه اقرا شروع میشه که در کل بر اساس تعهد رهبری حکومت افغانستان با مشکل ساختساز مکاتب کمبود مکاتب انشاءالله با ساختساز مکاتب جدید حل خواهد ساختیم. در قسمت کیفیت تعلیم و تربیه، خب کیفیت تعلیم و تربیه یک بودش برمیگرده به نصاب تعلیمی، بعد دومش معلمان مسلکی و معلمان کارفرم، بعد سومش هم فضای مناسب درسی. خب در قسمت فضای مناسب ما پیشتر مشکلات عرض کردم که موجود هست. در قسمت نصاب ما باید عرض بکنم که اصلا فوال الی صنف سوم کتاب های درسی جدید هست، جدید شده و انشاءالله که کتاب های سیار بزودی توزیع شروع میشه و متبقی روی نصاب سایر دوره های تعلیمی هم کار جریان داره. همه که کار تکمیل شد بخیر، ما یک بهبود قابل ملاحظه را روی کیفیت نصاب تعلیمی معارف شاهد خواهد بودیم و تاکید مهمی است و کوشش و تلاش مهمی است که نصاب تعلیمی باید قابلیت محور باشه، قابلیت های را در وجود دانش آموزان تقویت کنه که بتونن از این قابلیت ها در زندگی شخصی و در زندگی روزمره خود استفاده کنن. در قسمت معلمین که یک بودی از کیفیت آموزشی در افغانستان میتونه باشه، پروسه مسلکی سازی معلمان جریان داره. تربیه های معلم را ما مختص به تربیه معلمین داخل خدمت ساختیم. هیچ معلم در برنامه تربیه معلم جست نشده که خارج از یا محصل جدید باشه یا برنامه قبل از خدمت ما با استفاده از اونا بتونیم که تطبیق بکنیم. این برنامه رو کاملا ملغا کردیم، فقط مختص برنامه داخل خدمت شده تربیه های معلم و همه معلمان غیر مسلکی مکلف هستند که تربیه های معلم را تعقیب بکنن و حداقل سنن 14 فاصله داشته باشند با خودشان. متباقی معیارها را ما وضع کردیم در قسمت استخدام معلمین. معیار مهمی است که پایینتر از 14 پاس ما هیچ معلمی را فعلا استخدام نمیکنیم. این خودش هم در قسمت بهبود کیفیت تعلیمی در معارف ما را کمک میکنه. در گذشته مشکلاتی موجود بود که ناشی از کمبود ظرفیت و کمبود منابع بود در کشور ما و این نشأت گرفته بود از جنگ های چندین ساله و محرومیت مردم افغانستان، ولی خوشبختانه فعلا وضعیت بهبود پیدا کرده و ما کوشش میکنیم که ما تقاضایی را که برای بهبود خدمات تعلیمی مردم ما از ما دارن و را ما با همه امکاناتی که داریم انشالله حل بسازیم و مرفوع بسازیم.
در ازت مننه نوری جان. یو بل ستونزه خونیز و مرکزونو تا گواخونو متوجه دیمو گتا سی تیره اونی شایدانو پو دشت بچی سیمه که آلتا دکو سر دانش کور سر نزدی آلتا چودن و سو مرجوبلی درلو دلا تیر کال هم دیتا دو کال ولانده هم دیتا وارتا چودن سبیبی. فقط کدر توه چه دولت پا جنگری توگه دی معرف وزارت یا دی پوهان وزارت دی خونیز و مرکزونو دی امنیت ساتول لپر ستدابیر چی لری؟
ببینین، تامین امنیت وظیفه معارف نیست. یک تفکیک باید وجود داشته باشه بین وظایف ادارات دولتی. تامین امنیت وظیفه نهادهای امنیتی افغانستان است. نهادهای دفاعی، نهادهای حفظ امنیت و نهادهای تنفیذ کننده قانون که پلیس و امنیت ملی اردوی افغانستان میشه. ما طبیعی است که این خواست مطرح کردیم که یک تعدادی از نهادهای آموزشی که در مقابل حملات گروه‌های تروریستی و گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به ویژه گروه داعش آسیب پذیری دارند، امنیت اینا جدی گرفته شد. و شما شاید هم هستین که چند روز پیش معاون صاحب اول ریاست جمهوری در برنامه میثاق امنیتی توضیح دادند که امنیت مراکز آموزشی که به لحاظ تهدیدات امنیت، به لحاظ امنیتی با چالش ها و تهدیدات مواجه هستند، مطابق به خواست و فرمایش خود شهروندان در نظر گرفته خواهد شد. انشاءالله شاهد یک بهبود در وضعیت امنیتی مراکز آموزشی که آسیب پذیر هستند، به ویژه در حملات گروه تروریستی داعش از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری که فعلا تامین امنیت شهر کابل و ولایت کابل را بر عهده گرفتند، در این قسمت یک تدابیر جدی اتخاذ خواهد شد. البته اینجا نقش مردم بسیار مهم است، یک جانب قضیه. و جانب دیگر قضیه این است که خب ما چون یک اداره سافت و یک اداره ملکی هستیم و کار ما هم کار کاملا نرم و کاملا سافت هست، با مسائل جنگی و نظامی و سیاسی اصلا کاری نداریم. ما بارها از گروه های مخالف مسلح و از همه طرف های درگیر در نبرد افغانستان تقاضا کردیم که در نبردها امنیت و مسئولیت پرسنل معارف، شاگردان، معلمان، کارکنان خدماتی و اداری و همچنان تأسیسات معارف را در نظر داشته باشند. که متاسفانه ما می‌بینیم این خواهش ما در نظر گرفته نشده و بارها
نوجه چند یه بل سوال تراسو لدین اولاندی پخونزه منده و دانه بنده البته بریدون سوی و خونیز و مرکزون منده بریدون سوی تاس دیو مسئول ارگان پا توگه تاس چیرنی چه خیلی چه داغ بریدون ده چه لخواست سوی دیم؟
آشکارا هست. ببینین حملاتی که صورت میگیره یا از طرف اما چند کتگوری ما داریم یا حملات حادثات جنایی بوده یا حملات از طرف گروه های مخالف مسلح بوده و یا هم حملاتی بوده که از طرف افراد مسلح ناشناس صورت گرفته بالای ما. کتمیسته کتگوری بوده که در نزد ما تشخیص شده. حملاتی که از طرف گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان صورت میگیره خب طبیعی است، ما عاملش را میگیم که کیها بودن. حادثات جنایی را طبیعی است که نهادهای امنیتی را در جریان می‌گذاریم. ارگان‌های کشفی و امنیتی در قسمت تحقیقات خودشان را انجام می‌دهند و همچنان در قسمت حملاتی که از طرف افراد و اشخاص و گروه‌های مسلح ناشناس صورت می‌گیرد، در این قسمت هم مکلفیت ما همین است که ادارات امنیتی را ما در جریان قرار بدهیم و اونا بر اساس مکلفیت و وظیفه‌ای که در برابر تامین امنیت و حفظ امنیت مردم افغانستان دارند، در قسمت شناسایی عاملان حملات بالای معارف و بالای تأسیسات مرتبط به این نهاد، طبیعی است که اقدامات خودشان را انجام میتند.
دیر زیاد مننه. ورزو اوریدون کوتا. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. څوک لکم زه نوم دی واخله.
عارف عثماني ام له هلمند نه اړیکه
نیوم. عثماني سه مهرباني.
ما پښتنه دا اول سلامونه تاسو ته کوم.
وعلیکم السلام.
بل می پښتنه دا ورور جان چې وسنۍ معرف به صفر کې ضرب دی، یعنی موږ دومره ناهیلي یو، باور دی وشه چې موږ ناوې ولسوالۍ اوسېدونکي یو، د کیفیت په لحاظ باندې دومره دی دومره کمزوری دی واقعاً چې بیخي موږ ډېر زړه درد کوه چې موږ خپل اولاد د خپل ماشومانو حالات وینو، یعنی سخت ظلم موږ د اولادو سره یا خپل وروڼو سره روان تش په نوم معلم ورته ولاړ دی. د کمیت په لحاظ باندې صحیح د ساختمان شته دی هغلته، خو کیفیت باور دی وشه که چې دومره سخت ظلم اوس زموږ سره روان دی د استادانو په برابر باندې چې
استادان موجود دی چلتا کیفیت تعلیم ٹھیک ده.
مننه افغان صاحب، اول خو خور ته سلامونه وایم او یو د افغان صفت من ته نه هیله ده چې یو کلیدي وزارت کې چې یو څوک بیان دی هدي اقل د افغانستان دوه ملي ژبه باندې باید حاکمیت ولري. خبرونه پښتو ژبه ده او اکثره د افغانستان
استانزه سوال د مطرح کا مهرباني وکړه.
زما خبره دا ده چې اول تاسو وګورئ زه خپل په لوګر کې ما مکاتب شروع کړي په اکثر سیم کې موږ رسمي بسونه نه لرو، استادان په قطعي سره سره وجود نه لري، شاګردان تقریبا دیوی میاشتې یا دوه میاشتې نه راپدي خو مطلق نو استاد شتون نه لري نشته. هغه مکتبونه چې په کرایه باندې نیول شوي تر اوسه د هغوی کرایه نه دی رسېدلی. د ښوونکو د شهرک فورمې ورکول شوي متاسفانه عملا ښوونکو ته تسلیم شوی نه ده. د دې تر څنګ اکثر ښوونځي په داسې سیمو کې شتون لري چې هلته نظامي قرارګاه وي. تاسو فکر وکړئ یو دوه بیلګې وایم کې دی چې د خور ځان سره یاداشت وخت یو واقعیت هم لري. لوګر کې د کوچیانو لسته د ملي امنیت سره دیوال په دیوال شتون لري. یو نظامي ځای او یو تعلیمي مرکز باید د اقل یو د بل سره فاصله ولري او مناسب ځای وي. دغه تر څنګ د لوګر مرکزي لسته د مقام د ولایت سره دیوال په دیوال ده. دغه هم وخت نا وخت تعلیمي مراکز ته ستونزې او مشکلات جوړي. دغه تر څنګ تر ټولو اساسي او مهمه خبر دا ده چې د ماشونو په خپل وخت باندې نه اجرا کول. تاسو فکر وکړئ اول خو د ښوونکي معاش څومره ده؟ په افغانستان کې چې ترین معاش ده هغه د افغانستان ښوونکی اخلي، هغه چې بیا په خپل مناسب وخت باندې ورته اجرا نه شي بیا نو نورې ستونزې دي. د موږ د لوګر په مرکز کې په اکثر مکاتب کې تر اوسه خو زده کوونکو کتابونه نه لري. څلور پنځه کاله کېږي چې همدا وعده ایښودل کېږي چې تاسو ته به کتابونه ورسېږي او د چاپ په حالت کې دي او نن به رسېږي او سبا رسېږي، همدا خبرې اورو خو عملي اقدام نه رسوي. زه تاسو ته د بېلګې په توګه ویلی شم چې اکثره هغه ښوونکي چې ابتکارات لري په لوکر کې د مرکزي لس یو ښوونکي یو فورمول کشف کړی، که دا په نوره دنیا کې کشف شوی کېدای شي پارلمان ولسي جرګې او وزارت ډېر غټ اقدامات کوي. متاسفانه هغه ښوونکی تر اوسه پورې حد اقل ونه نازول شو. ما څه فکر سره هغه کدرونه چې هغه د افغانستان د تعلیمي اداراتو لپاره یغوی د افغانستان د زده کوونکو لپاره یغوی د پوهنې د وزارت د بیرغ د لوړولو په خاطر باندې افغانستان ته ابتکارات لري یغوی سره باید کار وشي.
مننه ستانیزه صاحب، مننه. وخت کم ده
افغان یو خبره په بخښنې سره تاسو کوم من په داخل د مکاتب کې ترندوی کمیټه لرو چې هغه د مکاتب یا زده کوونکو د نظم او یا هم د مکاتب په ساتنه کې ډېر خاص رول لري. په غوی باندې باید جدي اقدامات وشي تر څو مکاتب کې دغه ستونزې یو سره کمې.
ډېر زیاته مننه نورې جانې. دغه د کیفیت د تعلیم د کیفیت راټیټوالی دا خو یو عامه مسله ده، ټول خلک ورباندې انتقادونه هم لري. دغه د ښوونکي یا د زده کوونکي د امنیت خوندیتوب مهمه مسله ده. مخکې ستانیزي صاحب یادونه وکړه، وایي تعلیمي مرکزونه یا مدرسې یا مکتبونه همدارنګه لیسې دغه نظامي ځایونو ته ډېرې نږدې واقع دي، په دې اړه باندې رښتیا هم داسې څه شته؟
اول ما عرض بکنم که خوب است که ما همیشه نیمه خالی گلاس را بیشتر نبینیم. بسیار منفی‌نگر نباشیم، کوشش کنیم که با حکومت و با ادارات ما همکار باشیم. اگر بسیار انتقاد بکنیم و سر و صدا بکنیم و در حقیقت به عنوان یک شهروند مسئول هیچ نوع مسئولیتی در برابر جامعه و در برابر ملت و شهروندان خود نداشته باشیم، من فکر میکنم که ما هم جز آدمای خود بودیم که فقط صحبت میکنیم و چیزی برای عمل وجود نداره در نزد ما. یک بحث. بحث دومی است که تبعیض قومی سمتی زبانی مسائل را ما نباید اصلا مطرح بکنیم. آدمای از عمیق قماش هستند که افغانستان را به تباهی و به وضعیت بربادی میکشونند. خواهش ما همی است که کوشش کنیم همدیگر پذیر باشیم وقتی میایم به سطح رسانه صحبت میکنیم. در قلم اینا در قسمت کمبود معلم باید بگویم که ببینین مشکل کمبود معلم را ما بارها عرض کردیم به مردم افغانستان که مشکل نیست که حل نشود. ما در قبل از دوره شروع مکاتب دوره قرنطین و کرونا را داشتیم. در وضعیت کرونایی ما نمیتونستیم معلمین حق الزمه را استخدام بکنیم، چون عمل اونا تدریس نمیکردن و قانون کار افغانستان میگه که کار در مزد در بدل کار پرداخته میشه. و از جانب دیگه یک گزارش هم به مقام عالی فرستاده شده بود که گویا استخدام معلمین حق الزمه بیشتر توجیه نداره. به این دلیل یک مشکل در قسمت استخدام پیش شد، اما مشکل ما فعلا توضیحات خودمون را و استدلال و منطق استخدام معلمین حق الزمه را ما با مقام عالی پیشکش کردیم. فعلا یک کمیته توضیح کنه ان شاء الله به زودی روند استخدام معلمین حق الزمه
تیر روز د کابینه په غونډه کې په اړه باندې بحث سویدم.
بله ان شاء الله این مشکل به شکل کلیش حل میشه. در قسمت معاشات معلم ما باز هم عرض میکنم که بسیار باید منفی نگر ما نباشه. ببینین معلمین ما وقتی به پست های معلمی درخواست میدن، اینا میفهمن که ماش اینا 7000 به مو ترتیب سلسله مراتب بود، ماششون سال به سال به توجه به بست و قدمی که میگیرن افزایش پیدا میکنه. معلم هم ما در شرایط فعلی داریم که 23000 افغانی ماش داره، درسته؟ بنابراین معلمین یک تعهد اخلاقی در برابر انجام وظیفه مقدس معلمی که شغل انبیا است دارن. خواهش ما از دوستانی که به سطح رسانه صحبت میکنن این است که بیاین تا ای که ما بسیار منفی بافی بکنیم و کسانی که کار میکنن و تعهد اخلاقی دارن، تعهد دارن به بهبود آینده فرزندانی مملکت، اونا رو دلسرد نسازیم. راههای بدیل تشویقی رو برشون پیدا کنیم تا ای که هم در کنار دولت بیستیم، هم مشکل معلم حل بکنیم و هم اونا از کار و از وظیفه و از شغل خودشان دلسرد نشن و مشکل شاگردان ما هم حل شود. بحث دوم، بعضی شما در قسمت فرمول که از طرف یکی از معلمین ما در ولایت لوگر کشف شده، فرمول ریاضی، ببینید فرمول در ریاست ما داریم به نام ریاست ساینس، در اونجا روان میشه. وقتی تثبیت میشه که نمی درست است، بعد از او تشویق تغییب هر آن مسائلی که ما در نظر میگیریم به خاطر تشویق معلم عزیزی ما، بعد از او در نظر گرفته میشه. عجولانه ما نباید یک تصمیم بگیریم و یک کار اقدام بکنیم، درست است؟ همه چیز طی مراحل داره، پروسه ها داره، بگذاریم که پروسه های قانونی خودش طی بکنه و ما اگر تشویق هم انجام میدیم، تشویق ما قانونی باشه و کاملا معجب باشه. وقتی از ریاست مرکز ساینس در مورد فرمول تحقیق میشه، نتایجش مثبت بیرون میشه، طبیعی است که معلم عزیز ما مستحق تشویق و مستحق مکافات هستن و این رو 100% ما در نظر داریم. اگر برادر ما تحقیق کرده باشند صفحات معارف یا حداقل به فیسبوک معارف به عنوان یک شهروندی که ارتباط دارن با معارف و در موردش صحبت میکنن در رسانه ها فرض داده باشن، حتما شاهد هستن که ما حتی متعلمین را که اینا ابتکار از خود نشان دادن، حتی کوچکترین ابتکارات را ما تشویق کردیم و مکافات کردیم، اینا بیشتر تشویق شوند.
نوری جان خوشبختانه دا کوم استاد دغه فرمول کشف کړی ده، خوشبختانه کوم استاد فرمول کشف کړی ده په خونځي کې د ما استاد هم پاتې سوی ده. فقط اوس راځو دلته د نظامی ځایونو ته نږدې د خونځي جوړولو په اړه. دلته د خون کې او د زده کون کې امنیت دواړه مطرح ده. په دې اړه باندې تاسو څه اقدامات کړی؟ رښتیا هم د ځینو خونځینو د اړو په صفت استفاده کیږي؟
خب در یک تعدادی از مکاتب ما بدبختانه مکاتبی که به ویژه در نزدیکی پسته های امنیتی و مراکز نظامی موقعیت داشته، طبیعی است که برای اونا تهدیدهای متوجه بوده. مثلا شاهد بودیم حتی در کابل که اگر در مکان امنیتی انفجار یا حادثه امنیتی صورت میگیره، طبیعی است که مکتب هم قسمان خسارمند میشه یا تهدیدات متوجه مکتب هم میباشه. ما یک سروی داریم به نام سروی تعیین موقعیت مکاتب. این سروی در حال حاضر در افغانستان شروع شده، یک تعدادی از ولایات هم پیش رفته کار انجام سروی. وقتی سروی به اتمام برسه، برای ما معلوم میشه که کدام مکتب ما در کدام صفحه به شکل دقیق و به شکل علمیش موقعیت داره، موقعیت از یه چی مشکلات را ایجاد میکنه برای ما. ما یک مقرره داریم به نام مقرره طرز تأسیس و ایجاد مکتب. همه مکاتب نظر به فواصل و خاطر ایجاد سهولت برای مردم ایجاد شده. مثلا دو تا مکتب ابتدایی باید چقدر بین هم فاصله داشته باشند، دو تا مکتب لیسه چقدر بین هم فاصله داشته باشند و همینطور مکاتب متوسطه. مکاتب نظر به فاصله ها، نظر به ای که موقعیت مکتب چه تعدادی از مردم همو محل را میتونه کاور بکنه، موقعیتش در یک جای قرار گرفته.
نوریه جان بری رو بخنی سره، یواز دغه دولت
این موقعیت مکتب ببینین منطق داره برای خودش. اگر پسته های نظامی نزدیک مکاتب ما ایجاد شده، خب ای به عنوان یک چالش در وضعیت امنیتی در وضعیت جنگی میتونه که مطرح شود، ولی هم سودمندی داره هم نقایص داره. در وضعیت جنگی خب طبیعی است که یک بودش به ضرر ما تمام میشه، ولی در یک بود دیگه کمک میکنه به تامین امنیت مکاتب. موجودیت پسته های امنیتی در یک تعدادی از بخش هایی که اسیب پذیری کمتر دارن، مثلا سوء استفاده از شاگردان و بعضی از گروه های مافیایی را که دیدگاه منفی نسبت به شاگردان دارن، ما این طریق میتونیم که جلوش ها بگیریم. ولی در یک تعدادی از مناطق که تهدیدات امنیتی بلند است، آسیب پذیری ما طبیعی است که در اینجا بیشتر میشه. اما سروی تعیین موقعیت مکاتب ما را در اینجا کمک میکنه که ما حداقل مکتب ما را تا یک اندازه فاصله شو بیشتر بسازیم، ولی چون ساخت مکتب هم هزینه بردار است، ما کوشش میکنیم که یک رای بدیل دیگه برای پیدا شوی مشکل از سالهای قبل مطرح شده و طبیعی است که ما در جریان هست.
مننه نوری جان. در توالسه چې د امنیتی ستونزو او نور بلابل او عوامل له امله څومره افغان ماشومان په ځانګړي توګه جنې له تعلیم نه بې برخې دي؟ څه ارقام وکول سي؟
درې اشاریه او مليون افغان ماشومان دي چې د امنیتی ستونزو او نور ستونزو له کبله د استفسار نه بې برخې پاتې شوی دي، چې بدبختانه د دې جملې څخه په شپې ته سلنه زموږ جنې تشکیلوي.
ډیر زیاته مننه نوری جان. د پروګرام رښتۍ برخه ده، فقط کدره تو چې روان خو روان تعلیمي کال ډیر وروسته پیل سه، نو تاسو د پوهنې وزارت څه پلان لرئ؟ ازموینه به کله اخیستل کیږي؟ وروستۍ ازموینه به کله د ابتدایي د لیسې د متوسطې؟ په دې اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. په داسې حال کې چې دا نورستان یو اوریدونکو په دې اړه باندې اندېښنه وښودله، هغه ولایتونه چې دي هلته واورې کیږي، ژمی زره رسیږي، تاسو پلانونه څه دي؟
ببینیم، یک اطمینان را میخواییم به مردم افغانستان و شنونده های برنامه شما داشته باشم که در فصل زمستان ما درس نداریم. فصل زمستان شاگردان ما از رخصتی های زمستانی مستفید میشن. دروس همه مکاتب دولتی ما در مناطق سردسیر و نهایت سردسیر و استثنای هفت ولایت گرمسیر ما به تاریخ 30 ماه قوس خاتمه پیدا میکنه. 30 قوس الی 15 ماه حوت شاگردان میرن به طرف رخصتی های زمستانی. به تاریخ 15 ماه حوت الی 15 ماه جوزا سمستر دوم اینا ادامه پیدا میکنه و از تاریخ 15 ماه جوزا الی 30 ماه جوزا سال 1400 خورشیدی امتحانات سالانه اخراج.
یکی
دیگر هم اشاره بکنم که در صنف 11 و صنف 12 ما امتحان 4 نیمه دارن در تاریخ 15 قوس، ولی صنف اول تا صنف 10 ندارن، چون امتحانات دروس حضوری صنف 11 هم و صنف 12 هم را ما یک ماه و 12 روز پیشتر از صنف اول تا صنف 10 هم ما هست کردیم.
ډیر زیاته مننه ستانګزه صاحب. که په وروستیو کې راټولای سي چې د زدکونکو او د خونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره په لاندې ټکو کې راټولای چې تاسو وړاندې شئ ده.
مننه. اول خو خور ته ځوان چې موږ منتګرانو یو، بلکې یو د قانوني حق وخت
وخت ډیر کم ده. ستانګزه صاحب وخت ډیر کم ده چې اصلي بحث تر اوسه اصلي بحث
خبر ده. بل خبر ده چې اساسي خبره ده زما په فکر سره امنیتي ادارونه مستقیما مسؤلیت لري چې خوندو د مسؤلیت په خاطر باندې کار وکړي او دوی هلته تدابیر ونیسي. دغه ترڅنګ خپل خونکي د لیسو اول درجه عامر صاحبان او مدیر صاحبان او د پوهنې وزارت د مکاتب او د مسؤلیت خاطر باندې دوی باید دوامدار ناستې د امنیتي ځواکونو سره وکړي. همدار د خپل پوهنې وزارت د دې لپاره جدي تدابیر ونیسي. موږ د مسؤلیت په نوم باندې مدیرتونه لرو چې هغوی مستقیما په دې اړه باندې مسؤلیت لري ترڅو د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. او ستاسو د راډیو او رسنیو د طریقې د دولت د وسلوالو مخالفینو او حکومت نه مهمه ده چې مکاتب ملکي خلک دي، د هیڅ نو سیاسي مسایلو ډیر لري دي، او ټول نه مهمه ده چې خپل په نظامي جګړو کې د مکتب ښوونځی او زکونکي او همدارت خونکي دوی باید مسؤول وساتي. او همدغه خونکي دي چې هم به د هیواد ته سود راوړي او هم به په دغه یو بدو شرایط کې د خپل افغانستان متعلمین او زکونکي روزي. ما فکر سره هغه تعهد چې د خدای او ولس په وړاندې خونکو کړی ده، د هموږ تعهد په اساس باندې به دوی خپلو زدهکوونکو ته زده کړې ورکوي او که هر څومره شخص.
ډېر زیاته مننه نوریه جانې. فقط که په یوه دقه کې خپل پیغام تاسو په دې اړه باندې ووایي اوریدونکو ته، او خواستم څه د وسلوالو مخالفانو دولت او نورو ښکېلو خواونه.
بسیار تشکر. خواست ما از گروه های مخالف مسئله دولت همی است که مسئولیت مکاتب و کارمندان ما را در نظر داشته باشند، قوانین جنگی را زیر پای نکنند. و یک خواست دیگه هم از مخالفان سیاسی و حکومت داریم، به ویژه کسانی که تبعیض و امتیاز طلبی ها و اینا را دامن میزنند. جنگ اینا خطرناکتر از نبرد مسلحانه است. اینا در حقیقت پیشگامان نبرد مسلحانه هستند. خواهش میکنیم که موضوعات را کنار بگذارند و همدیگر پذیری را ترویج کنند در بین مردم افغانستان. تشکر.
ډیر زیات مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو. د برنامه په همدې ځای پات رسیدي. د پوهنې وزارت د وزارت لویان دي نوري نه حضرت عمدارنګ له خون کې لطف الله ستانګزي او پاسټرالیا کې میش افغان ماهر مومن مننه چې په برنامه کې مرسته غډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه هي چاره.